کابل کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا زدي رادیو یو بل خبرونه ته زفر باز ظاهر بیا هم هرکلی درته وایم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنی سخت خبرګونونه پرولې. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تیره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه عمل جوړ لاړولې.
خشونت هفته خونی کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض په تاندې څنګه کې به پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوال کې برخه نه اخلي.
اول نه قربانې کار نه کوي. اول نه چې رضوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري کور کې به ته دا کار کوي. نو بې مسولیت چې څوک رلوي شي هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
دا او نور وروسته راځي. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تر پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنی قمندانی وای په محمد اغری ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونی 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهور ریاست د اعلامیه لمخي ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بې ګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنۍ او چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنوی ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
له بعد مرغه دا یو لوی او نبخل کیدونکی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د 14 سرنګوالی معلوم کړي. هغه ورتهوالی چې له تیرو 14 سره ښکاری زموږ پر تلا سرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پېښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډېری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی 14 کې خپل د خالات رد کړی دی. تفصیل په هم دې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانی وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانی ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې 14 پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستيال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو دوه لسرتیر وژلې دي. دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د یهودانو لخوا په جوړ شوو شهرونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو اوښکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشته لږ 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلی افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د مې د اتمې په شخړو کې څلور شپېته نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او یو ولس کسان بسترې سوي. د لانجې وروسته لاغه راپورت سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلۃ القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یو کنفرانس ته داسې وویل:
J'appelle très clairement les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولای. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړې نستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلی د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستل کیږي. په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپات ولس اشپژنوي او د غرض د افغانستان په څولو شرونو کې د اف ام پر سلا شاره 15 صفه هم په صفه وزیدل اوریدلای شي. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو یو شونځي ته چیرمه پرونی خونړی چاودنې سخت خبرګونونه پرولې دي. بیلا بیلو سازمانونو سیاستوالو او ادارو د پېښې د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښې کې لښته لږه دیش کسانو جلسوي او تر 50 ډیر نور ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نو مې وښتل سی وویل چې د وژلسوي شمیر 50 او ټپیان یو سل 50 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه زده کوونکي شامل دي چې عمر نه یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ دي. وسلواله طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د کابل په دیر لسمه امنیتی حوزه د شتي برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته چیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنی د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوي چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغه چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته ویل:
کله چې پولیسو وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپی سوی وای زیات زده کوونکي ډاریدلی دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم دنجونو شونځي ته چیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي. اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، ما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کارې بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د ترورزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو شونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکوربو دا افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللی ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي، مخکې تر دې چې نور بې ګناه ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په کابل کې د پرونی خنړی پیښه په اړه راپور واورید او د مهمو اوریدل چې افغانولس مشر د طالبانو کار بولې، خو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په خپل طالبانو هم د پیښه غندلې ده. د هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې د شدید جګړې لامل تیرونی خنړی و. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیری وی ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل، تیری یو ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
د ښاغلی سراج په خبره په جګړه کې ملګري کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبان رد کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي، په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده،
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
خغلی زیاد یو خبریال په جواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتی وویل وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په يرغلیس حالت کې دي. نوموړی وی دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې وس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هر ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تیر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
تاسو خبره د جګړې او سولې د هخوا د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پټ کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې ترازی غونډې پر مهال د جنگ له دواړو لورو وغوښتل چې جګړه نور ودروي او د بهرنیانو پټ کېدو ته د پلمې نه لټوي. دوی له اسلامي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو څخه هم په افغان سولې کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي چیرته چې د می میاشتې د لومړۍ ورځې په ماښام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غوړي چې له هیواده بهرني ځواکونه ووځي او هیواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستر واخیستل او دلته جګړه تیز اسوله دا په دې معنی ده چې زه بیرته د امریکایي پخاو نسم چې مزه د خدای پار دی او دا په دې معنی ده امریکایي بیرته دنیا ته وایي چې ګوره دلته توریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنگ هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیانسته که څه هم نن پای ته ورسېده خو ګډونوالي وایي په کلیو او جمعتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي. څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غړې اوربند او سولې ته کینوي. د ناستې یوه ګډونوال مولوي سیف الله حسنزی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته اوس جړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې وښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي. راځئ نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
خپل درد درد وګڼو کوم خپل غم غم وګڼو یعنی د ملک غم خپل وګڼو مینه منافع خپل وګڼو د ملک غم سبا نستا د ملک جنگ سبا نستا.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د غیر اعتراضیانسته ورسلغه کیږي چې د می په لومړی نیټه مخام محل د ازر ولسوالۍ د خلکو په یو ملمستون د موټر بم برید وشو چې لاملې سلر وشتنه وژل شول او یو سولولستنه نور ټپیان شول. دا به د سهل کې د چې تر اوسه د برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلې.
دوستانو د سولې ولسی حرکت د غړو څرګندونې خو مو واورېدلی چې دوی پر طالبانو او هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر دواړو لورو غږ کوي چې باید سولې ته غاړه کېږدي او نور عام خلک ونه وژني. ده د دوی په وینا که چیرې دغه جګړو ته دوام ورکړل سي نو دا به د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره یوه پلمه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که چیرې طالبان د سولې غوړنه کې نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. هغه پر طالبانو نوموړي پر طالبانو ځخ کړی دی چې باید ژر تر ژر له جګړو لاس واخلي او پر خپلو کړو ژمنو ودرېږي. سمه خبرونه د عمل لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. غټ کې به زموږ همکار وورو.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره سم دغه هیواد د نشي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وځي افغان حقوقي یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکه نشئی توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پر اخیری غزولي په مطلب کې راغلي. افغانستان کې د نشي توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې وحشي بوټي دراښنه کې دوه اوازې خبرې شوې چې کریسټل نومي نشي مواد جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلي دا مهال له هر لسو افغانانو یو تن د نشي توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره ژباړن پاته شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس د یو ایرلندي سړي یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ازادي راډیو اوري ورځي و نړیواله موضوع اخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د ملي یووالي دولت او نور مخالفي ډلې د بمی چاودنو او رچونو او وژنو مسؤل بلل سوی دي. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دې هیواد کې تر اوسه اویا زیات ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دي. تفصیل په دې راپور کې واري.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکی رهبرې آنګ سان سوچی ترنیول وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړي او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو تلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسو اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې پر مټه د دې ټولنیز شبکې کارونکي کولای شي چې د دوی د خوښې ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. ټویټر خپل د نوی اپشن ټپ جار یا د ډالیو کڅوړه نومولې ده. په دې اړه تفصیل ترې ویلاندې وقفه ورسته وري. ټویټر د پیسو استولو په دی نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لاره هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښسوي پیسې واستوي. هغه چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځمبه ورځ راهیسې دا نوې اپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې ل خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو سنتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبه چمتو کوونکي ژورنالستان کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمبه پر ورځ خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکي ژغون ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړي پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډلو او ترلاسه کولو لپاره د نوي لارو درمست کولو په چاره کې د لمړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي لایبل سره ژغیز مکالمې کولای شي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو تاندې څنګه پروگرام چې په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي پر دې باندې خبرې کوي چې ولې یو شمیر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شواله کې برخه نه اخلي. د دې پروگرام ترڅنګ یو بل پروگرام هم لرو حقیقت څه دی چې په دې کې د بغلان ولایت پر اورستي او نامنی باندې بحث وي. د بغلان د والی مرستيال سره زما همکار په تفصیل سره خبرې کړې دي او ردو ته تاسو په لاندې کوم خوښ دمګړی تاسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
زه عبدالنافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دی یا لا پانډي یا ترباري والا دی نو د ډیر سخت کرم پرشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانه ذخیره کړي دي. زیات کرم پرشه دي غوښه پر دغه را کنګرانې سوي دي کرګان ټول شي انګران سوي دي. او خدای که یو شهید به خلاص کې رسیږي د خدای پر لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود چرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولی سه چې غا مې دا غوښتل چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په شهر کې شپ خانو کې باک نه صفه کړي نو کو کې او نو داس په کورو کې د وبوستون مشکلاتونه دي. دا د شتونو ټول کو ځکړي دی نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کش کړی دی خپل په منکو کې برق جوړ کړی دی. دلته موږ په مرکز کې برق نشته. دا د دې ډېر غټ هلل روش دی دا باندې راځي چې د ځلند نه کې نو د ولس سره
ولایت
مرتدی کوم کونه وځي مزر به تلور مقام پر ورسېږي او دا ما چې څاول چې کریم ودا جوابان پلاس نه ورکی مستدی راواز خپل دی هغه مشران جنران دی راځي مستدی راځي ورور خلکو ته ورور تنزل ځوږي ورکی خپل دی دې مست پر کور کې لور راځي دا جنې کې تاګه چې مست ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومه کوي هغه نه پر وسره راواز دې ما چې مست یار بابا نه راځي یار بابا نه خپل وي مال حال نه څه څنګه منه کښ کوي وسما کوي هغه هم لاړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي وو. دا موږ هم درته خبره کړل. که چیرې بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د بېلابېلو خپرونو له لارې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او تر هغوی پورې رسوو، هڅه کوو چې ورته د حل لارې پیدا کړو. دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا اورېدلی سئ، هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تازه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د کابل په دشت برچی کې په پرونی چاودنه کې 50 کس وژل شوی دي او تر 100 ډیر ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په 13 امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته تیرمه د پرونی چاودنو ورسته ولسمشر غنی په ویلامه کې د طالبانو کاروبال خو طالبانو بیا په دې چاودنو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د لوګر امنی قمندانۍ وای په محمد اغه ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سویده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. دا نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشل ځای او هم د يهودانو لخوا په جوړو شویو شهرونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډیر شوی. پولیسو په دې اخو ډب کې د زرګونو فلسطینیانو په وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکبېونکې ګاز او بې حس کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاله د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د شنبه پر ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړنۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کېږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډېره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل مکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته دا خبره وکړه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اتهانوم ګبریسوس د نړۍ له اوو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې په عادلانه ډول واکسین وویشي. دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس هم د ژمنی سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي. د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورس خولیتو یوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم د مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې کار نشي کولی. پلار په دغه مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وای، په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی. د ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره خپل کار وکي، د پلا د پر چره سہولت برابر کی، فامیل نه تر راضی او خپل پرده نه تر راضی، او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه تر راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت یونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د دنه در اخرت لون کې تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسؤلیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د وګو بار کیږي. نو که مسولیت پیژندلې، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به د کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستری نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره لپاره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلي او لګ دی په دې یو شکل دی هغه وحسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیرونه کی
د یو شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دی ته وړ وړ کار نه ور کومه لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاريف کنټرول کو نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ توتريخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړې کیږي نو دوی نه پويږي سی څه ډول مدیریت کې نو لاول باید فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري نو هغه بیا پويږي چې زه باید دا ټول چارې په خپله سمبال کړم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
پایمان صاحب یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي عوامل یې څه دي
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی همغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارې خپل کارونه مخته بودی خب بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتي څخه دا کار کوي همون شوتات چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې مش مصارف او ګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې دا سې ځوانان چې بیا دوی خبره جلاد اف ما په فکر دا سې ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی دوی ته دوه وړ کې توپ څخه هغه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو درې شه
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډ نه اخلي امرسته نه کوي او کار نه کوي ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحی خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه ته دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کی مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري ولې باید یو څوک کار وکړي
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي
دلته باید مثلا په پانتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دو وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو دپاره وو، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره څوک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنې کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر تو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
ل کندهار، هلمند او غزنی ورسته بغلان ل تیرو څو ورځو راهیسی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمیر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي. خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی زبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کی پر همدی موضوعات خبرې کوو. خغلې مرستیال والی خرغلاس ازادي رادیو ته
ډېر مشه تاسو ته او ټول اوریدونکو سلام.
منای چې جګړه د خار تر سوندو در رسیدلی؟
نه هیڅ باندې لري، یو ځل بیا هم دا تکرار او چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ دې وست نه لري چې هغه د داسې و جګړه وکي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغه دې د خار څنډو ته واخلي.
یو بختنه هنده غلط رحمت رهیږي چې څه ډول یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا لدی زیات طالبان راجمع کیږي لبیا لابیلو ساحونه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کیږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنگ راچړي کې اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. دوی باندې بار بار حملې هم ور باندې شوي دي، هم ورسره جوړ دی، خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دی. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغو وخت نه وخت له زموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبل وانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن لخوا نه کیږي، زه یعنې تم کړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته بارودوب لا وکړي.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیري دي، په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي، کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغییر ورکوې، کله به سنګر ته تغییر ورکوې، خولې دا په دې معنی نه دي. تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دي وینې ولستلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب ناو،
یعنی حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
صحیح ده. احساس صاحب، داسې مال جوړان دي هم کساس په یاد وی ما او تا خبرې کړې وی او هلته مو د بغلان د امنیتی وضعیت په اړه د غواخونو بحث مطرح کړو. عملا ویل کیږي چې برکا ولسوالۍ سقوط ده. جګړه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سخت روان ده. نه حیران کې همداسې ولې وړاندې دغه ډول غواخونو مخنیوی ونه شو.
دا په دې معنی نه د برکې سقوط دغه چې تاسو د سقوط کلمه یادوي دې سره د دې ذرت کوم هلته هم دا همدغه شی وایم چې جنګ نظامي خلک په دې باندې ډېر پوهېږي. جنگ تکتیکونه لري. جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې د دښمن ته ماتې ورکړي. په ټولو مسایلو کې په ټولو اړخونو کې په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی. دا په دې معنی نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر څنګ ولاړ یو. یو ځل بیا دا ډاډ دی هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاښماتونکی دغه ملګرو به چې پاتې څلوېښتو کې ور اوښتې ده دا به څو برابره وي. او ولس ته پوره اطمینان دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول ده.
والي صاحب یو بحث دلته بل مطرح کیږي په هر ولایت کې کافي امنیتي او دفاعي ځواک شته تر کله به ولایتي ادارې او یا هم هلته امنیتي بخشونه دې ته پته موسي چې له مرکز نه ورته مرستندوی قوت ورورسیږي. ولې د یو محدود شمیر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولای بریالي شي؟
تاسو پوهیږئ د افغانستان حالت څه ډول دی. یعنی موږ ځواکونه لرو په هر ولایت کې ځواکونه شته دي خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دي ښکې. دغه ځواکونه خو تاسو پوهیږئ چې په ډېرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکېل دي. دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري. نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتېري د جنګ لیکې ته هم نشي ورته کلی. نو په دغسې حالات کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې. او دا یو معمول دی. زه فکر کوم چې په ټولو هېوادونو کې به
د بغلان د سقوط ګواښ شته.
هېڅ ډول ګواښ نشته. هېڅ ډول یو فیصد څه چې د دغې خبرې یادول نه دي پکار. زه ولس ته د بغلان ټولو درنو او شریفو خلکو ته دې ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ګواښ نشته. او د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته.
دغه ډاډ چې تاسو دومره مطمئن کړی یاست دی؟
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي. زموږ په خپل ځان باندې برتایا نه ده. زموږ هغه قوت دی چې موږ د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې ګورو. د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دې ته مجهز دي. او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې د هوایي ځواک له لارې د قومندې له لارې د هماهنګۍ له لارې دغه زموږ ډاډ دی. او بل الحمدلله د خدای نصرت دی. د خلکو ملاتړ دی. ولس را سره ولاړ دی. همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې له موږ سره مرسته کوي. موږ سره ټنګ په ټنګ ولاړ دی. موږ ته ډاډ راکوي.
یوه ویډیو چې پرون د مرکزی بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شولته په ملکی برخه کې ځنې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي. دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای او کنه امنیتي ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي؟
نه دا څه نه ده. موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې تاسو به معلومات لرئ د مخکزي په نوم باندې ځینې عام خلک دي دا ځای په ځای شوي دي. دا بالکل داسې فکر وکړئ چې ځینې شته دا خیزش چې ورته وایي دغه دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي. دوی د پخوا په چیر باندې نه دي. دوی تر قومندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نا ځای کله چې د جګړې حالت وي ولس چې د خپلو خلکو سره په هره توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولی شي کوي. خو دا هرته د یوې منظمې قومندې د افغان نظام د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي. او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي. هو دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه دا چریکي بڼه لري. او د چریکي بڼې هغه همدا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا خوار دی.
اوس که برکی سقوط نه دی کړی جګړه د ښار تر مرکزي سیمو نه ده رسېدلې او عملا په مرکزي بغلان کې د سرتېرو شمېر د هغو په پرتله چې تسلیم شوي کم دی ولې جګړه تبلیغاتي جګړه پر تاسې دومره بریالۍ ده چې نه شي کولی خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسې پورته کوي چې معلومات ناسم دي؟
یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږېږو همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو. تاسو یې خپله یو ښه مثال یاست. دا په دې معنی نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو. تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی. ما درته هوویلي دي او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د تېرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات
د سوار لسواله سوالي ول ډلې غواغ په ماغه سلور ول سوالي پوری محدود ده. کنا کتر مرکزی بغلان جګړه را رسیدو خو مالنداد چې شاید غواغ لسو هم په پورته ول سوالي کې دازل موجود ده.
نه په دې معنی نه ده د مرکزی بغلان ول سوالي په اړه باندې کثیر دل هم چې موږ تاسو سره هغې دلی و دا مو یادونه کړې و چې یو زموږ له یو له نام نو ول سوالي ته ده او دا په دې معنی نه ده چې دغه غواغ دې په نورو ول سوالي کې هم په هم دی کړ
احساس پلاس حال کی چی کندهار ہلمند غزنی بغلان فراه او همدار ولې وشمیر نور ولایتونه له همدغه وجد سره مخامخ دي چې بغلان کې عملاً جګړه روانه ده ول مرکز ورته مرستندوی ځواکونه رسیږي مکلفیت هلته د سیمه ایزو حکومتونو څه شی تمامې دی چې پر مرکز تکیه کبه او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه د ساتنې دنده مخته یوسي
ګورئ دا خو نظام دی سیستم دی یو په دې سره وایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي دغه په خپل د دې معنی لري چې دښمن څومره کمزوري دی او څه ډول حالاتو ته همدغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي بس زه تاسو ته همدا خبره کوم آیا که دښمن کې ځواک وایي دښمن زور درلودلی یا هغوی زموږ د افغان ملي او دفاعي ځواکونو تر تاثیر لاندې نه وای څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي دوی تبلیغات هم کوي دوی د انډورې هم کوي او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجوب لاوښتي وي او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي هېڅ شی نه وي دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو موږ دښمن ته ښیو عملاً یې ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغې خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي څه تدابیر شته
لومړی خو دا باید ووایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري خپل تاثر لري دغه تاثر له دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري دا سره منو خو دا همدا دی او دا ډاکټر فیصده دی هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي په رسمي توګه دغه کار کوي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو څخه را رسیدل او ورسره د هیواد د پلازمینې څخه د سفریا کې تیر را رسیدل دا په دې معنی ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی پوره ډاډ موجود دی انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم ولس باندې پوره تاسو
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس ډیره زیاته مننه
ابئی دادا خبری مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچی اوف کی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانا میں نا دہال ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑگے بطور تو نہ توڑما ارمان بہلا ہلا زما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر په خزو می وړې دلی وی پکٹ دا جنازی میں چڑی دلی وی کنا دا قبر پہ خزو میں وڑی دلی وی کنا کدنا سن کدل میرا حاضر شا کیا تر قیامت قیامت پورے نشتا نشتا دیدنونا جانا نراشا راشا کدیدن کرے زن کدن زن کدن خولی پما پمارا خلی دینا جانا نراشا راشا کدی دن کڑے پرستے تبے تبے را باندگ دی دی فنائے کڑما سماچی جنازہ ستا سکو سکی تیرے دا دا آیا جانانا سدی زڑکی تیرے دا سماچی جنازہ ستا سکو سکی تیرے دا داؤ